ښځو لیدلوری.
د هلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هر کله کوم. نن را سره په هلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. کوانزی ته تللی وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپل اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنی نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې نه مخ.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که وم ته لاړ شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې مو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم یېرېدلی چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځ رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات یېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمعی که پا دیر را تا وای داغ خور زو کسی دیر را تا وکا پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغ شوی ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی چه سر تللی وی؟
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړو له امام را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جرات وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادوي. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امام په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کله نه وې؟
زه د 5 کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او 2 کلوم
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم؟ دغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو، او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکاري، بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ماته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه، مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ پسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون هم په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه اچولي. مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې وي صنفیان نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشر کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته وویل چې جګه شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی، استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطي دم، خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کاو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې په کې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کیږي خو کله کله بم لنجه راغله چې تا ولی ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړی یا تا ولی ما قلم ورکه کړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و لکه خویند ورور خویند یا څوک را سره نه و مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم مصنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم مصنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخه خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو روزه کېدی سې د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سې زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود و یا به م اسکریم یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو صنفیانو سره م یعنې یو ځای خوړه خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص د صنفیانو سره م یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مې مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او اوسه تکلونې
ځان ته د تر اوسه پورې ګنډلي که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمې وکړې د سبته نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې د ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم. او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې چی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دمنه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم. ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې. خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جانه مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کوم خویندو، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شراپه یاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده. اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یمه زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې زه نشم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمیې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی کښې د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو مونږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ مونږ څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته څخه کار کولای کوم. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن اکری پشتان زمالا.
دده سره بنن پخ پروانه که د زړه خواله وکړو، او دده پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکړو. میرمن مهرابی، خپرونه تا خر اغلی، خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم.
دیر مننه فرشته جانی دعوت دی، زم خوشحاله ایم چه
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چېرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چېرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کښې یم، خو دغه دقیق مې هېر دي، نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم، کابل ته تللي یو، میشت شوي یو، نو د ماشوم توپ خوږی او ترخه به وایم دواره خوږی یعنی د وختونه می کابل کې تیر کړی دي کرشیا درته وایم کابل سره ډیر مینا او اونس منیولې د نسبت و کندهار ته په دې خاطر کندهار ته وسر په ملمسيات لوز ګول سم می په استلا په کابل کې خلاص کړی دي او پیانو مجاهدین رااله بیا موږ ماجر سلو پاکستان ته نو تر دې زفاس د کریمانی دي کړی په وطن کې
تاسو د مسافری او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په ځواب نه تشریح کوم چې دغه وخت ته یو تیر شوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچه وی ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصلاح د سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم د ټول علاته د په خاصه مشتونه علاته مو په اصطلاح مینه وکړ شپږنیم کال او حالته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د شوزه اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړې سي پانتون ته ولاړې پانتون خو هیڅ نو یعنی موږ نو اورېدلې چې هغه منطقه کې پانتون ستاسو کې نشته نو علاته زه بيخي د کور انجلی و ما کله کور د باندې موتل ما د غشپژنیم کاله ما چادری پر سر کړی دا خو بیا هم د غسربیره دغه لومړی مسافرات په یو ډیر بد حالت کې تر راوته لودي بد سفر موم د لودي د ژمي په واورو کې خو بیا هم یو شګنې دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او پیسلا کلر خیل مو دا مو حالت پیسلا او پیژندل او د دې سره مو ژوند وکړي
اسیا جانې اوس چیرته یاستې او د موسیقي ترڅنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان غوست د می درېم امینه د یو څو ورځې وروسته مې څلور وشکاله پر کیږي چې جرمني ته راغلې ما نو طبعا سره چې د یو هواد سبل هواد ته ځي د فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کیږي ډیر سختې په اول کې خو بیا وروسته سره ادب کوي او بیا زما د کورنۍ وسوه په اصلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاد لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نو بیا مې کار شروع کړ اوس تقریبا لس بولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن په تاسو دی اولته مثلا هغه شرایط نو کاغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم وای ما هر پښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ش او بد اړخ لري کوم ډیر دا هر څه شکایت وکاو او ناراضه وسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابر کړو چې هدا خپل ذهن خپل ځان خوشاله وساتو جسمان په اصطلاح ته هم د اوسو نو زه دلته خوشاله يم د دې زی یو خوشاله چې دای څوک نه وای دا غو زه قازه پرځه دا نه ته وای مچ دلته د شتي رنجلې تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټټوال یا کم نظر نسته دغه جانب زه دلته واقعا ډیره خوشاله يم
تاسو د پښتو ژبه تکړه سندرغاړی یاست او په دې ورسته یو کې تاسو ډیر خایسته سندري ویلې دي نو موسیقي تاسو څنګه مخه کړه څو وخت مو پایلو ک پر موسیقي پر سندرو کار مو څو وخت پایل ک او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو ک تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبره ده خبره ټول سندرغاړي کوي چې ما شوم توب شوق یو واځي خبره ده چې تبي شوق ولري د شي سره هر شي چې وي کوم مسلک وي کوم مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی توب لري نو دا څول کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د موږ د وطن خلک و خصوصا نه پېژم زه خو ما د کابل ملي د کندهار ملي د یا په کابل کې ژوند کړی او کندهار نه د غزمر د کندهار خلک په پاکستان کې موږ خپل کورنۍ په اصطلاح د نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاپ خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه وکوز دي نم خدا کورنۍ م غټي غټي دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوز دي سی ودونه سی او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پېژم سنتی ده او دا د واغه ده نو بس ته خدای و پلم غواړي چې دی شادی په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندوی سم کان لري کرشیا او هم ماتي اصلا هغه په اصلاح سندري دي سي به شروع کړي دغه وطني سب سندري چې هغه فولکلوري کې سندري دي ټول فولکلوري کې دي دغه د وطني شو سره مې ځکه ورته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر وخت شروع کړي یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستاسو په خپل خبرو کې مو ویلې لبخوانه دی لسندرو ولدې هنر سره شاو کډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دي چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوټ چ پلاکا او پاکا او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شو کلم چې زبایت سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرسته در سره کوم زه در سره دریجم اغا می ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغاز ما سره اوجا پا اوجا کار کوي یو خو تشویق دی یو خو مثلا حتا ول دی نپا یجم برابر ول دی دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابر که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان تر نن پوری ما سره همکاری کوي
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک
امکانات خو کرشه و ما هغه وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جان دا د استودیو کافیرا تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې او ما ته ډیر نږدې د اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په استلا د په 2003 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وی خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره مو هم سویا خو مشوره راکړې ما خپل انتخاب لو دی درې دانی مو بیا د ټول کې راټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کې هم موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به وای و هغه واقعا ډیره سخته و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوا سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واورې دل نو احساس مو څو زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایلې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعری شیر او په پښتنو کې د لومړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کی واچوي چې مالدا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو دسي چې چانه ویلی زه نه وایم چې دا به اوریدونکو ته ښه یا بد دي د هغه قضاوت اوریدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړ
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وایي کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر شي شاعري کوي نو بیا مال مجهول دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شوده په شاعری کې زه ډېر نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلا دی بخی سر یعنی در ما احساس دی تقدر سما تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی اگه در شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی در خوشی شیر دی مثلا دی و رابطه لری یا مثلا در پسرلی سر یا مثلا دی و موسم سر دی یا دی و حالات سر دی سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر را خستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیوی می پسلا که پا استادیو که می تقریبا ندانی کلاس دانیم پا استادیو که سبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا جو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بیخی دیر را تپراته دی خو پا اصلا سبتوالی کار پر کولی و طول شان ورتام ده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا ما په نظر سره شپږو کالو کې دول سندري به خې کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه تاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې ترلاسه کړی
بالکل ځکه لکه وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری راو خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلی مثلا ورت گدیجی دا یو جلاسه بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره گډ کړی دی یعنی د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یعنی دونکي هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سمه له لالۍ مې ولاړې دا دی هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دوه ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکلا مو کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګه په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دی مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حال ته خو ته هر څه آزاد دي بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی و ساتي موږ چې دروازه مون نه ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستره وکه یغه نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعا فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیر شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وي دوم ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغه سی کړی دی او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیر بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېم کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګلان نه کومه هغه دا هغه هدف دی دغه ژوند دی دغه سر روزل سوی دی اما که یو لوستي فاکولته پاس یا نه په ژم نک تای پوسټ یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته را وکړي دي پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا غوښمه اعتراض دی
اسیا جان په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې د چ سندره پی وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنه کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بل زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضی سندره وایي مغم بیا خوان نه کی زخ فلم دغه سړي خوان نه خم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشحال انسان یم په مجموع کی، یا مثلا مخکې مول چې مل زدلته خوشحال یم، نو چې خوشحال یم بعد خوشحالی اخم په هنر کې اوتون غاړم، یا یا مثلا اوریدونکو ته یا فیصله مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریکه کړئ.
کوم پیاتې په 2001 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولینه سندره یا د رژیم وروسته اوله سندره ما وویل چې زما ذات په نامه.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړیدم، زمید هیلو په ایرو کې سوځیدم نړیدم، نرات ډاډا چا وهلا نشوم سیوری پچا جوڑ دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اڑا دور زرمی دمور پنش پخ پولو وینو کی پخ پلا
لیکن ویل چې د شیر د زمزمه نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله. بیا موږ ځنګل کې دغه د منی سارولو، نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې، نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي، د دغه ونو په مابین کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایا. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وایي، کندریان غماشي ورته وایي، نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشای ډېره همه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچلمه، دغسې کړلمه، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه، او هم سترګې مې نسبې ګرویالی، ځکه هرایش مې ټوله خرابېدی.
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خپرونه کې مو را سره ګډون وکړ. که مو خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جانې، او ستاسو د خپرونې نه ډیره مننه، یا د خپرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کلم، او د زړه خواله مو سره وکړه. که څه هم ستونی مې درد دی، خو زه دا بهانه نه کوم، زه پر نورو باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي که نه کوي، باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي، که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی.
جامی میں جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دیو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سمدرو مختر ناد نور لغار دنی
مختر ناد نور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑا ما زبر دی ٹولو تتابیر چنگشم دا ٹولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زما د ہستی زما د شایست بہا بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پپالم ہتلی مما تن را گوری جکا حق وہم باد گری دی جکا حق دو ہم بات کری دی
Sobader tapo, yo rezonder sara.